حالا هم اسمت ساروان در استودیو است و بشنیم که چه ها در برنامه دارن. خوش آمدین ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دوو اونیزو پروګرامونو ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو په باب زیدو نخیز راپورونه ورکول کېږي او ملګري ملتونه وایي چې دا راپورونه څیړي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته یې در اورو. لومړی هم د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه څیړي. په اروزګان کې واکسینران وایي د معاش یوه لویه برخه طالبانو ته ورکول کېږي او په فرانسه کې د ژیړ واسکټو اعتراضونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه څیړي. د کونړ د ولایت شورا غړي عبداللطیف فضلي روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي، خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی دبرا ریچاردسن د ملکی وګړو د وشل کېدو خبر رات کړی دی. هغه منلې چې یو شمېر خلک ژوبل شوي دي. دبرا ریچاردسن ویلي چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قوای هوایي ملاتړ کاوه تر سلبیر زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په اروزګان ولایت کې واکسیناران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. په ترینکوټ کې واکسینارانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پخوا یې 8000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه، خو اوس 3000 ورکول کېږي، ځکه چې مسؤولان د دوی د معاش 15000 نورې وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخه ونه نیسي. په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د خوست خلک تر دې وروسته یوازې پر افغانیو راکړه ورکړه کوي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزی پرون شنبه خوستیانو ته وویل چې په ورځنیو تجارتي معاملو کې دی یوازې له افغانۍ کار اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دې پریکړې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د پاکستان پوځوي له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې 233 کلاوي جوړې کړې دي. د پاکستان د پوځوي دوی بریډ جنرال آصف غفور پرون شنبه وویل چې د دې 2011 کیلومتر اوږدې کرښې په اوږدو کې به د ازغن سیم د غزولو کار د راتلونکي کال تر پایه بشپړ شي. د پر ټویټر لیکلي چې تر اوسه پورې د پاکستان پوځ 802 کیلومتر ازغن سیم غزولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي پاکستان تل د ارتیا په وخت د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. قریشی پر ټویټر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته لیکلي و بګوري چې موږ به بیا هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو. قریشی پرون شنبه په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د سیاسي اعتماد پر پیدا کولو او سیمه ییز امنیت خبرې وشوې. شاه محمود قریشی کابل ته تر تګ وروسته پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان په خوشحالۍ کې د ټولو ګډه خوشحالي نغښتې ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا دوشنبه د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان د سولې په خبرو ته کښېنوي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په فرانسه کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو او کوڅو ته راووتل. زیړ واسکټې له تیرو 5 اونیو راهیسې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې مظاهرې کوي. په پاریس کې پرون امنیتي تدابیر سخت ول، خو د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د وړو نښتو خبر خپور شوی دی. پولیسو ویلي چې 15 اتیا تنه یې نیولي دي. اعتراض کوونکي چې زیړ واسکټونه اغوندي له 5 اونیو راهیسې په فرانسه کې پر کیلو د مالیه د زیاتیدو او اقتصادي فشار پر ضد مظاهره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون شنبه په کلتوري چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې کړې ده. هغه په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د روسیې په ځوانانو کې له رپ موسیقي سره لیوالتیا زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملین کې په دې غونډه کې ویلي چې رپ موسیقي پر دریو ټکو ولاړه ده او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. په وروستیو کې د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د رپ موسیقي د یو شمیر پیژندل شویو سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې هغو سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي نهیلۍ په اړه سندرې بللې. او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وژل شوی دی. الوتکه پرون شنبه ولوېده. د اوکراین پوځ ویلي چې یوه جټ الوتکه یې په ناڅرګندو عواملو د ناستې په وخت ولوېده. زموږ اخله ازادي رادیو او ریډا سره رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 0.15 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې به واوري. ملګری ملتونه وایي په کونړ کې د ملکی وګړو د وژل کېدو راپورونه څېړي، خو د کونړ والي د یو شمېر ملکیانو د وژل کېدا د تایید ترڅنګ وایي
تدیر کسان وژل شوي دي. په یوه جمله نه یې څلور کسان خارجي اتباع دي.
په اورزګان کې واکسیناتوران وایي د معاش لویه برخه طالبانو ته ورکول کېږي.
زمونات تقریبا 400 قدرې نیم سو مبلغین کار کوي د دې اړې واسه 15000 غوانی کار کوي د میاشت 15000 غوانی کڅول غوانی کوي دا وي مرد طالبان ترکو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته ورته زیات شکایتونه شوي. خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي
کوم شکایت کوم څه ده چې فساد کې د ښکېلوتي او له خپل مسؤلین سره په جدي ډول بنسټونه ولري چې خدای نه خواسته وګړي د فساد مرتکب نه شي.
د میدان شار شاروال وایي یو زورواکي کارت نه پریږدي
او دا کار ډول یو نو بغاوت دی چې د ولسمشر د احکام په مقابل کېږي، د میرمنو د حقونو په مقابل کېږي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. کور کلی او تاندې څنګه ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همه موضوعات کتلای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زید و نقیص راپورونه ورکول کیږي. د کونړ د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر خلک وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویندویانو د ملکی خلکو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په همدې منځ کې ملګرو ملتو د بشري حقوقو ډلې وایي چې له شلتنه د ملکی تلفاتو راپورونه ورسېدلي او دا راپورونه څېړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو رپورټونه څېړي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي عبداللطیف فضلي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې شل ملکی وګړي وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماتړ ماموریت ویندوی ری دبرا ریچردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلی چې یو شمېر خلک زخمیان شوي دي. دبرا ریچردسن ویلي چې د دې رپورټونو ورته رسیدلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قواوې ملاتړ کاوه په کونړ کې تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه رویټرز ویلي چې وسلوال طالبان له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال رویټرز ته ویلي چې په شلتن کې د حمله هدف د وسوالو طالبانو قومندان شریف معاویه و. د کونړ والی ویلي معاویه په سیمه کې د القاعده د وسوالو لپاره د فعالیت زمینه هم برابروله. عبدالستار میرزا کوال ویلي چې په شلتن کې عملیات افغانستان کورنۍ ځواکونو کړی چې د وسوالو طالبانو او القاعده 8 غړي پکې وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي.
د موږ ابتدایي معلومات خدا دې چې په تاسو په دې عملیاتو کې ځینې ملکی کسانو ته هم زیان رسېدلی ده چې هغه تحقیق روان ده. څو کسان دي؟ ماشومان دي، ښځې دي. مونږ ته د 300 کسان وژل شوي دي. په یوه جمله نه یې څلور کسان خارجي اتباع دي او څلور کسان زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا څلور دېرش کسان داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خو سوالو طالبانو په دې اړه څنډې ویلي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ګل پاچا مجدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو ډېرېدل د اندېښنې یوه اساسي مسله ده.
دی
وایي تشویش په دې کې دی چې طالبان له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي، چې جنګي جنایت حتی ورته ویل کېدلی شي، او د افغانستان ځواکونه هم د بې دفاع خلکو امنیت ته چندان پام نه لري. ګل پاچا مجدي وویل چې په وروستیو کې د هوایي حملو شمېر زیات شوی او ملکي تلفات یې زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 316 تنه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د نومبر 4 نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د 300 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 10 پر ټویټر د دې پیښې په اړه لیکلي وو. د ملګرو ځواکونو د تیروتنې له امله دا خواشینونکې پیښه څرګندوي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده سوه. خو اشرف غنی دا هم لیکلي وو چې حکومت یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسؤلیت او یوه ملي پالیسي لري.
لبل خو ولسی جرګه ل امنیتي او دفاعي بنسټونو او اورګانونو غواړي چې په ملکی خلکو د هوایي بمباریو د تکرار مخه ونیسي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه او د ترڅنګ ویل چې په هوایي بمباریو کې د ملکیانو مرشوب له د اندیشتې ورده. د دې موضوع په اړه د وصل وسال راپور ووري.
د افغانستان ولسی جرګه د پوځي عملیاتو پر مهال په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د خوندیتوب په هدف په لازم دقت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د هوایي بمباریو پر مهال ملکیانو ته د مرګ شوبلې اوختل په بیا بیا تکرارېږي چې باید مخنیوی وشي. له بدمرغه د هوایي بمباریو پر مهال موږ په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ شوبلې شاهدان یو. چارې بار بار تکرارېدل د اندېښنې وړ دي. زموږ غوښتنه د افغانستان له امنیتي بنسټونو دا ده چې جنگ داسې مدیریت کړي چې ملکي خلکو ته مرګ شوبله ونه وړي. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي غلام سخي مشوڼي وویل چې د دغه ولایت په شولتن ورسوالۍ کې د جمعې په شپه د هوایي بمبارد په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 30 زیاتو کسانو ته تلفات واوښتل. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې په کونړ ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. په دغه اعلامې کې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قول ویل شوی چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې څلور کلی په بشپړ ډول تخریب شوي دي. له دې وړاندې د کندوز، هلمند او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د هوایي بمباریو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي چې یو لړ غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو د هوایي بمباریو پر مهال په بار بار ملکیانو ته د مرګ شوبلې اوختل د اندېښنې وړ بللي او د مخنیوي غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي افغان سرتیرو تل هڅه کړې چې د هوایي حملو پر مهال ملکیانو ته مرګ شوبله ونه وړي، خو د نوموړي په خبره دا چې وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې سنګر نیسي نو په ځینو مواردو کې ملکیانو ته مرګ شوبله وړي.
متاسفانه وسلوال طالبان او نور تروریستي ګروپونه دا د عامه ځایونو څخه د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي. د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو له عمل کېږي. خو بیا هم د امنیتي سکتور د رهبرۍ او د جمهور هدایت دا دی چې
خاغلی جاوید د کونړ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره وویل چې د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی سو موضوع له نږدې وارزوي. که څه هم نوموړي په دغه پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ شوبلې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې که هر چا په دې برخه کې وظیفوي غفلت کړی وي مجازات به شي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي د هوایي بمباریو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب بنسټیز لار دا ده چې له حملو وړاندې سیمه په دقیقه توګه څو وارې وکتل شي او له هغه وروسته دې عملي اقدام وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په کارو سرشتنه به سکر مریض راغی
آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
اته بجیا او 15 دقیقې شوې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو کور کلی او تاندې څنګه خو د راپورونو په دوام کې اوري چې افغان چارواکي وایي هیله لري چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي د اجرایه ریاست یو بیان فریدون خوځون وویل پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او تمه ده چې له افغانستان سره د سولې خبرو ته تیار کړي د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري
په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړیدونکې ناستې په اړه افغان چارواکي هیله ښیي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینی همکاري وکړي د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون وایي چې د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي مشورې چې په پاکستان کې له خپلو مشرانو سره کړي ښیي چې طالب مشران په پاکستان کې دي خاغلی خوزون د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل تمه ده چې پاکستان د خپل نفوذ لمخې چې پر طالبانو یې لري وتوانېږي دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي
موږ هیله منو چې دغه ناسته وکولی شي موږ یو ګام نور هم سولې ته نږدې کړي او د عملي خبرو اترو دپاره د پیل لامل شي موږ همیشه د پاکستان څخه د تمه لرو او له نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبان نفوذ لري همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې خبرو اترو ته چمتو شي
په خاطر دې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د جنگ د سولېز حل لار ملاتړ کوي او په دې برخه کې مرسته ته آماده ده خاغلی خان د جمعې په ورځ په پیښور کې وویل امریکا او طالبان به د پاکستان په کوربتوب د روانې میلادي میاشتې په ولسمه چې د دوشنبې ورځ به وي سره وویني خو خاغلی خان دا ونه ویل چې دغه ناسته به د پاکستان په کوم ځای کې جوړ شي پاکستان په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د کوربتوب آمادګي ښیي چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته د خپل سفر په دوهم ځل کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي پاکستان مخکې له دې ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نشته خو افغان چارواکي له دغو څرګندونو سره موافق نه دي د افغان چارواکو په نظر د مشورو لپاره پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي سفر پاکستان کې د طالب مشرانو د موجودیت یو ښه مثال دی په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل افغان حکومت او طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او مذاکره وکړي
کشورهای بزرگ جهان و منطقه به این نتیجه رسیده که جنگ
او ول د نړۍ او سیمه لوی هوادونه دې نتیجې ته رسیدلی چې جنگ د افغانستان د ستونزې حل لار نه ده خدای چې له دغه فرصت ګټه واخستل شي او طالبان هم د مذاکره میز ته حاضر شي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ساعت اته بجه او اتلس دقیقې دي د اورزګان ولایت یو شمیر واکسیناتوران ادعا کوي چې د دوی د معاش یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي دوی وایي له همدې لارې وسلوالو طالبانو ته په لکونه افغانۍ لاسته ورځي که څه هم د اورزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلان په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي خو په کابل کې د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر ناصری دا ادعا ردوي په دې اړه له اورزګان د شریف الله شرافت راپور واوري
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پولیو د واکسیناتوران وای مسولین د معاش درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکوي د دغه واکسیناتورانو له ډلې یو شمیر ازادي راډیو ته وویل
زه خپل د واکسین مبلغ یم په دې ولایت مرکز ترینکوټ کې واکسین ګرځم مبلغ یم ستونزه مو ده موږ مخکې پر واکسین کار کوي وسم کار کوم په واکسین کې موږ ته د واکسین لا وو مخکې 8000 افغانۍ معاش راکولی اوس موږ د ماشینه پر 3000 ودرېدلې نو موږ بیا د څه ښه پوښتنه وکړو چې دا ته ماشینه مرسته په څه خطر کټوي دې موږ ته په جواب کې ویل چې موږ کل طالبانو سره وته واکسینونه وړو موږ ته طالبان وایي چې موږ ته په دوغونه باندې راکوي موږ بیا ستاسو ته اجازه ورکوو چې موږ په سوي کې واکسینونه وګرځوي 15000 افغانۍ په دې ورځ غوښتنې تقریبا 400 کډرې نیم سو مبلغین کار کوي د دې اړه وسته 15000 افغانۍ کاټ کې د میاشي 15 لک افغانۍ کڅو لک افغانۍ کې دا وي موږ ته طالبان تورکو
زما دغه
وکاله کې چې زه په دغه واکسین کې دغه دنده لرم په اول سر کې زموږ پیسې 8000 افغانۍ ما شو ورسته بیا دی داسې یو دغه وکی ول ول طالبان مقصد مرتوی چې موږ د پیسې موږ درڅ غواړو دا ونه موږ درڅ غواړو نو بیا چې موږ دې ته ویل دی ویل اوسې په حق طالبان تیرې وکی نو موږ ټول دا ولي ول ول دا بس نو دا د ستې دغه نصیب دی دغه سنې به کې موږ ته خود نور درک نه مال میږي خدای راته وایي چې ستې حق طالبان ته ورکول کیږي
دغه واکسیناتوران غوښتنه کوي چې خپل حق حق دی ورکول سي
نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خپل حق را ورسېږي اوس خو پخوا د طالبانو په منطقه کې واکسین کېدلی نو اوس خو هغه منطقه کې هم نه کېږي خپل حکومت په خپله سه حق کې دا واکسین کېږي دا باید دی خو هغه خپل پر منطقه کنټرول لري د خپل حق باید بلیغینو ته ورسېږي پره
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو له تېرو څو میاشتو راهیسې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي خو په مرکز کابل کې د کتلوي مافیات د برخې مسؤلین د واکسیناتورانو دا خبرې ردوي د یادې ادارې مشر غلام دستګیر ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅکله هم د واکسیناتورانو حق کوم بل چاته نه دی ورکړی دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري دا خبرې چې دوی کوي یو شمیر هغه کسان دي کوم چې له موږ سره مخکې کار کوي خو اوس موږ له دندې ګوښه کړي دي زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم موږ د واکسیناتورانو حق د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته ورنه کړو نه یوازې د واکسیناتورانو حق د هر چا حق چې وي موږ به یې هیچا ته ورنه کړو وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړي وي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ په دې موخه تړلې وه چې ګڼې روغتیایي مسؤلین دې غوښتنې فرار کړي
اوس په رضوان مراد درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
سرایو ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د بوسنیا هرزګوینیا د تازه دمو سرتیرو د استولو موضوع خپره کړې ده ورځپاڼې لیکلي دي چې د دې هیواد 350 سرتیري او افسران چې څلور ښځې هم پکې شامل دي د جمعې پر ورځ افغانستان ته روان شول دا سرتیري په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان د ماموریت لپاره روزل شوي دي سرایو ټایمز لیکلي دي چې بوسنیایي ځواکونه به په افغانستان کې سوله ییز ماموریت ولري او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په لړ کې په افغانستان کې وي سرایو ټایمز ورځپاڼې زیاته کړې چې دا تاسو د 350 سرتیري به په افغانستان کې د هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه ولري او په جګړو کې به برخه نه اخلي د بوسنیا هرزګوینیا شاوخوا 1300 سرتیرو له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې په پوځي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د جنجال په اړه یو مقاله خپره کړې ده مجله وایي د کابل پر سیند د شاتوت د بند پروژې چې د 26 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي ګاونډی پاکستان خواشینی کړی دی د مقاله لیکوال وای د کابل پر سین جوړیدونکو د شاتوت بند چې هندې د جوړولو چارې پر غاړه اخیستې دي د افغانستان له نظره د دې هیواد د انرژي او داخلي ثبات لپاره مهم دی خو پاکستان بیا دا اندېښنه لري چې دا بند به په خیبر پختونخوا کې د کرهڼې او خلکو ته د اوبو رسولو چارې اغیزمنې کړي د ډیپلوماټ مجلې په وینا پاکستانی رسنیو حتی د کابل پر سیند شاتوت بند پروژه د پاکستان پر وړاندې د هند یو طرح بلل دي چې غواړي د افغانستان لپاره عملی کړي خو د مقالې لیکوال وایي د کابل سیند د افغانستان لپاره د پاکستان پر ضد تریوي سیاسي حربې نور زیات اهمیت لري
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د لومړنیو پایلو اعلان وروسته زیات شکایتونه وررسیدلی دي د دغه کمیسیون منشي او ویاند علیرضا روحانی ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې د شکایتونو په ثبت کې زیاتوالی راځي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون باید د څېړنې په وخت له عدالت څخه کار واخلي په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې لا دویم ځل ثبت شویو شکایتونو او څېړنې ښکاري چې د انتخاباتو په لومړنیو اعلان شویو پایلو کې به بدلون راسي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایتونو کې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په زیات شمېر کې شکایتونه ثبت شوي دي.
تعداد زیادی از شکایت در ولایت ما ثبت شده چون سنور رسید.
هغه وای په ولایتونو کې زیات شمېر شکایتونه ثبت شوي او د زیاتوالي په حال کې دي. څېړنې پیل شوي. بیا هم وایم چې شکایتونه نسبتا زیات دي. احتمال شته چې د لومړنیو پایلو په نتایجو تاثیر واچوي او په وروستیو پایلو کې بدلون راسي. خو دا چې په څومره شمېر کې شکایتونه ثبت شوي دي ښاغلي روحاني په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د 15 د ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او د کمیسیون د چارواکو په وینا ممکن نورې پایلې هم ژر اعلان سي. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته یو شمېر کاندیدانو او د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه شکایتونه وکړل او لومړنۍ پایلې له تقلب او درغلیو ډکې وبللې. د انتخاباتو د قانون له مخې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته خلک کولی سي د 24 ساعتونو په اوږدو کې شکایتونه ثبت کړي چې له څېړنې وروسته یې باید په 15 ورځو کې پایلې د انتخاباتو له کمیسیون سره شریکی کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق برس د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ثبت شوي شکایتونو په چړنه کې عدالت په پام کې ونیسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې له احتیاطه کار نه دی اخیستی. نو لازمه ده چې د شکایتو کمیسیون ثبت شوي شکایتونه باید په دقت وڅېړي.
وختونه شکایت کې مسوم صدا ده چې دې موضوع دې ډېر مهم دی. یو دا چې فساد کې د ښکیر لسی او خپل مسلون څخه په جدید ډول باندې سره نه ولري چې خدای نه خواسته وګړي فساد مرتکب نشي. زوم قدم کې دا چې عدالت پام کې ولري دې چې حق ته باید صدابه ونه لسی چې خلکو پاک راي کې یو یو کدوې هغه باندې حساب شي او په دریم قدم کې دا ده چې دې سیاسي فشارونه لاندې نه شي چې موږ دا وختونه دي چې مسوم په دې اړه باندې یو لوی ازمایښت لاندې دا چې دې کې ناکام شو عین سرنوشت برخلید انتخاباته کې مسوم دې مخامخ کیږي
او په وروستۍ فقره موږ د ازغښتنې کوي. خغلی رشید زیاتوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په پریکړه کې د خلکو رایو ته احترام ولري او لکه د کابل ولایت د رایو په سر له انتخاباتو کمیسیون او حکومت سره جوړجاړی ونکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډاډ ورکوي چې له کومې سیاسي معاملې او فشار پرته به ثبت شوي شکایتونو ته د قانون پرنا کې رسیدګي کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د میدان شهر شارواله ظریفه غفاری وایي چې یو ځل بیا د حاجی غلام محمد په نوم یو کس د معرفي کېدو مخه نیسي. اغلی غفاری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې پرون له کابله تللی پلاوی نوموړی معرفي کړي خو وسلوالو کسانو د پلاوی مخه ونیوله. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د میدان خرواله تور پوری کوي چې غیر مسول وسلوال کس حاجی غلام احمد یې کارته نه پرېږدي. ظریفي غفاری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اداره په دې برخه کې سهلنګاری کوي.
متاسفانه نن ښاغلی غلام هغه د مصالحو کسانو سره ګډ ننوځي ښاروالي دننه ښاروالي ریاست ته او د دې مخه نیسي چې زما معرفي وشي. او دا په زه سوچ کوم چې په ښکاره ډول یو نوی بغاوت دی چې د ولسمشر د احکامو په مقابل کېږي، د میرمنو د حقونو په مقابل کې کېږي، د ولایت د والي ترګیرې لاندې کېږي او ټول ورته ګوري. فقط
ظریفه غفاري شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې د میدان وردګو خارواله وټاکل سو. خو نوموړی وایي چې په هغه وخت کې د مصلحت او قومي زورواکو لخوا یې د کار مخه اډب سوي و. هغه لی غفاری زیاتوي چې نوموړی د بریالیتوب له مدیر رئیس دندې ته نه د پریښودل سوي او په کابل کې اوسیږي. خارواله وایي چې ټاکل سوي و د شنبې په ورځ له کابل نه یو لوړ پړی پلاوي او د میدان وردګو سیمه ایز اداره نوموړی معرفي کړي، خو د ولسمشر د سلاکار حاجی موسی د ورور حاجی غلام احمد لخوا یو ځل بیا کار ته پرې نه خودل سو. حاجی غلام احمد منی چې ظریفه غفاری کارته نه د پریخي او دلیل یې هم د خروالی پوسټ د جالي بریالیتوب په ګوته کوي. حاجی غلام احمد ازادي راډیو ته وویل چې
او د رښتیا موږ مخانی ولې د فقط په همدغه دلیل باندې مخانی ولې د دې پوسټ انجینر یاسین کاندید شوی و او نمرې ترې نه جګی دي شپږ نمرې ترې نه جګی دي داسې اوس د جلو تصویر په حساب باندې درشپات په حساب باندې دې سره هر چا دغه کړې ده د غلطي کړې ده منګه فقط خپل حقوق نه دفاع کوو او دا تنه ما خبره نه ده د ټول لس خبره ده ټول ولایت خبره ده ټول میدان ورداګو خبره ده دا نه نه دی یو شخص باندې تور لګي او نه دی په خلکو باندې بوختان کوي
دا چې ولې د میدان والی او سیمه ایز ادارې د نوموړي په معرفي کېدو کې مرستنه د کړې هڅه مو وکړه په دې اړه د والی نظر واخلو خو والی خبرو ته حاضر نسو خو د میدان ورداګو د والی ویان عبدالرحمن منګلوبای چې د یکشنبې پورس په دې اړه غونډه نیول کیږي او د معرفي کېدو په اړه وروستۍ پریکړه کیږي په ورته وخت کې د میدان ورداګو خارواله ډاډ مننه ده چې غلام احمد به د نوموړي د معرفي کېدو اجازه ورکړي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو د روانې خبرونې په